السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه دوري یا حمل دویمه او د مارچ 22 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. طاهر روخان را سره د تخنیک په برخه کې همکاري کوي. په دې هیله چې نیکمرغه ورځ ولرئ، دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینس پرون په کابل کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د سولې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله سره جلا جلا وکتل. یو نامه پر خپله ټویټر پاڼه د دغو لیدنو کتنو پخلای کړی او له دواړو مشرانو سره یې خبرې ګټورې بللې دي. یو نامه ویلي چې د برالاینس او ښاغلي کرزي د راتلونکي کال په اړه چې د ملګرو ملتونو کورنۍ څرنګه کولی شي د افغانانو د هیلو او ملاتړ په برخه کې نوره مرسته وکړي خبرې وکړي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر ماښام په یوه ترافیکي پیښه کې 8 تنه مړه او 2 نور ټپیان شول. د ننګرهار د ترافیکو مدیر جواد شیرزاد ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون دوشنبه ماښام شاوخوا 6 بجې د جلال آباد ښار شپږمې ناحیې اړوند پر حلقوي سړک هغه مهال رامنځته شوه چې 2 کورولا او ډاټسن ډوله موټرو سره ټکر وکړ. د دغه ټکر په نتیجه کې 4 ښځې، 1 ماشوم او 3 سړي مړه شوي او 1 نارینه او 1 میرمن ټپي ده. ښاغلي شیرزاد ویلي چې ټپیان د درملنې په هدف حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي. روسیا وایي له جاپان سره له هغو خبرو ځان باسي چې هدف یې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د سولې د یو تړون لاسلیکول دي. مسکو ویلي دغه اقدام د توکیو د هغه سخت دریس په وړاندې غبرګون کې کړی چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو پر ضد غوره کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل په اوسنیو شرایطو کې روسیا له خپل لوري نیت نه لري چې له جاپان سره د سولې د یو تړون په اړه خبرو ته ادامه ورکړي. او د اوکراین په ماریپول ښار کې اوکراینی ځواکونه او د دې ښار اوسیدونکي د روسي ځواکونو د حملو په وړاندې مقاومت ته چې د اوکراین حکومت هغه یو زړور مقاومت بللی دوام ورکوي. په عین حال کې د اروپایي ټولنې جګپوړي ډیپلومات روسیا د پراخ جنگي جنایت په ترسره کولو تورنه کړې ده. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې مو درته دغه خبری مسئله راټولې کړې دي. اسلام آباد نن د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې کوربه دی. طالبانو دا ځل د ټیټې کچې پلاوی ورلېږل.
د بهرنیو چارو وزارت له لوري به د اول سیاسي رئیس په مشرۍ یو پلاوی د وایسي په کانفرنس کې ګډون ولري.
مخکینی ولسمشر تر اوږدې چوپتیا وروسته خبرې کړي او ویلي دي افغانان باید خپل ځان هوسا او د پردیو له مرستو خلاص کړي.
هر افغانۍ چې موږ خپله ګټو لس چنده ارزښت یې له یو صدقې نه یا له مرستې نه ډېرتر.
روسیا له نږدې 2 کلن ځنډ وروسته بیرته افغانستان ته د ګازو لیږد پیلوي. د نوي کال په اړه ځانګړو راپورونو کې درته دا ځل د نوروزي په دود راپور لرو. ځینې یې د کورنیو ترمنځ د مینې تړون بولي، خو یو شمېر ځوانان بیا وایي
دا خپل اضافه مصرف ده، نو بلکې کلونه کې سما وړو یا 15-16 ضربې مصرف کېده.
نو راپورونه هم شته. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو وزیران نن په اسلام آباد کې جرګه کیږي چې د بحث یو مهمه موضوع پر افغانستان راڅرخي. تر دغه 2 ورځنۍ غونډې د مخه د دې سازمان او اسلامي پراختیا بانک پرون له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د وچی صندوق د ایجاد لپاره یو موافقه هم لاسلیک کړه. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپورت.
اسلام آباد به نن د اسلامي همکاریو د سازمان یا او آی سی د بهرنیو چارو وزیرانو د 2 ورځنۍ غونډې کوربه وي. د دې غونډې ډیر تمرکز به پر افغانستان وي چې په میلیونونو وګړي یې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې غونډې تر پیلېدو مخکې پرون په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي پراختیایي بانک ترمنځ له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یوه وجهي صندوق د ایجادولو یو منشور لاسلیک شو. د دغه وجی صندوق د تاسیس پریکړه د تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د دې سازمان په فوق العاده غونډه کې شوې وه. د افغانستان لپاره د دې سازمان د بشري مرستو د وجهي صندوق د ایجادولو منشور د دې سازمان د عمومي منشي حسین ابراهیم تاو د اسلامي پراختیایي بانک د رئیس محمد سلیمان الجاسر ترمنځ لاسلیک شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی چې په دغو مراسمو کې حضور درلود څرګنده کړه چې په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت د بیړني اقدام غوښتنه کوي. نوموړي د اسلامي همکاریو د سازمان له غړو اسلامي مالي بنسټونو مرسته کوونکو او نورو نړیوالو شریکانو څخه وغوښتل چې له دغه وجهي صندوق سره د مرستې وکړي. د قریشی په خبره د اسلامي همکاریو سازمان باید افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې مخکښ رول ولوبوي او زیاته کړه چې د افغانانو فوري او مخ په زیاتېدونکې بشري اړتیاو ته په پام اړتیا ده چې هڅې دوه برابره زیاتې شي. د طالبانو حکومت هم پرون وویل چې د بهرنیو چارو د سیاسي مرستیال محمد اکبر عظیمي په مشرۍ یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره پرون اسلام آباد ته وخوځېد. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل
بهرنیو چارو وزارت ته بلنه ورکړل شوې ده او په بهرنیو چارو وزارت له لورې به د اول سیاسي رئیس په مشرۍ یو پلاوی د وایسي په کانفرنس کې ګډون ولري او دغه پلاوی اسلام آباد ته د اسلامي همکاریو د سازمان کې د ګډون په تکل روان شو.
د اسلامي همکاریو سازمان په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي پر ګمارلو سربیره په کابل کې د دې سازمان دفتر هم پرانیست. پاکستان چې صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر نړیوال دې ته هڅوي چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره تعامل وکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د اتصلویختمې غونډې په کوربتوب سره هڅه کوي چې د دې سازمان د غړو ترمنځ او له هغې ورآخوا د همکاري او شراکت یو پل ایجاد کړي.
و موردل چې اسلام آباد نن د اسلامي همکاریو سازمان د دوه ورځنۍ غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې د افغانستان پر مسلو هم بحث کیږي او د پاکستانی چارواکو په خبره هڅه دا ده چې دغه هیوادونه د افغانستان له حکومت یا د طالبانو له حکومت سره همکاري زیاته کړي. بل ورته د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی هم له یوې اوږدې چوپتیا وروسته غږېدلی دی. د روان وضعیت او ستونزو په اړه ځینې وړاندیزونه هم کړي دي چې تفصیل په دې راپور کې و.
د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان اوس په یوه دوه لاره کې دی. کله تیر څخه درس واخیستل شي سم لوري ته به حرکت وکړي، که نه د تیرو څلوېښتو کلونو جګړو ته به ور وګرځي او دا هیواد به د نړیوالو د مرستو مستعمره شي. اشرف غنی چې څه باندې اووه میاشتې مخکې جمهوري نظام ته طالبانو د پای ټکی کېښود او له هېواده ووت، دغه څرګندونې په روندې نوروز په مناسبت یوه وینا کې چې په خپله فیسبوک پاڼه کې یې وکړې. نوموړي په دغه وینا کې له اوسني حالت څخه د افغانستان د وتلو لپاره د اوو مهمو ټکو یادونه وکړه او خبرداری یې ورکړ چې د نړیوالو پام اوس په اروپا کې د جګړې بل شوي اور ته اوښتی او د افغانستان خلک باید نور بهرنیو مرستو ته سترګې زیر نه کړي، بلکې خپل غم باید په خپله وخوري. اشرف غنی وویل
هر افغانۍ چې موږ خپله ګټو لس چنده ارزښت یې له یو صدقې نه یا له مرستې نه ډېرتره ده. نو لازمه ده چې په دې برخه کې ملي اراده ټینګه سي او موږ ملا دې ته وتړو چې افغانستان اوسا کوو آبادوی تلپاتي ثبات ته انشاءالله تعالی رسوو.
اشرف غنی زیاته کړه چې په افغانستان کې اوس جګړه درېدلې خو د تلپاتې او باعزت سولې لپاره باید هڅې وشي. پر هغې مسلې چې نوموړي د خپلې ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د هڅو په برخه کې ډېر ټینګار کوو، اشرف غنی د دې تر څنګ دغه راز په کراتو په دې هم ټینګار کړی و چې قدرت به د انتخاباتو له لارې منتخب حکومت ته سپاري، خو د تېر کال د اګست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته دا هر څه په اوبو لاهو شول. اشرف غنی په دې وینا کې که څه هم د طالبانو د حکومت نوم وانخیست، خو ظاهرا دې حکومت ته په اشاره وویل چې واک باید پر محدودو کسانو پورې محدود پاتې نه شي بلکې ولس ته ولېږدول شي، که نه د ده په خبره دغه حالت به موږ بیا یوې خطرناکې جګړې ته سیخ کړي. اشرف غنی همدارنګه د کورني مشروعیت موضوع ته هم اشاره وکړه، هغه موضوع چې د طالبانو د سرپرست حکومت په اړه د نړیوال مشروعیت له ترلاسه کولو سره جخت ډېره مطرح کېږي. اشرف غنی وویل ملي مشروعیت له سیمه ایز او نړیوال مشروعیت څخه مهم دی چې هغه باید د یوې داخلي اجماع له لارې ترلاسه شي او ولس خپل راتلونکی نظام په خپله وټاکي. یو شمېر لوري نوموړی په دې تورنوي چې کله افغانستان نه نوی وتلی ښایي په هیواد کې په اوسنۍ کچه ستونزې نوی رامنځته شوې، خو نوموړي مخکې ویلي وو چې د زیاتې وینې تویدو د مخنیوي لپاره له هیواده ووت. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نړیوالو له دې هیواد سره مرستې بندې کړې او د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني هم په بهر کې کنګل شوې. خو په افغانستان کې بشري ناوړه وضعیت ته په کتو چې نږدې د دې هیواد ټول وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، نړیوالو مرستندویو ادارو په دې هیواد کې له په میلیونونو اړو کسانو سره بشري مرستې پیل کړې دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په بشري مسأله کې پاتې کیږو، خو د ماشومانو پر ژوند یو راپور ترازو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې تیر وو میاشتو کې 290 ماشومانو له جګړې زیان لیدلی. البته د راپور کې ویل شوی چې دغو ماشومانو ته د جګړې پاتشونو او دغه راز ناچاودو موادو مرګ ژوبل اړولې ده. خو دې سازمان دانه دی ویلي چې د شمیر ماشومانو کې څومره وژل شوي او څومره ټپیان دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په یوه اعلامیه کې په کندهار ولایت کې د هوان د یوې مرمۍ د چاودنې له امله د 4 ماشومانو د وژل کېدو په اړه اندېښنه ښودلی. دې سازمان ویلي دا ماشومان په شاولیکوټ ولسوالۍ کې له دې مرمۍ سره په لوبو بوختو چې پرې چاودلی. اعلامیه په افغانستان کې د یونیسف د استازي محمد آګ آیو یا لقوللی کې په دې سره یوازې تیر وو میاشتو کې د جګړې له امله د پاتې شویو ناچاودو موادو د چاودنو له امله د وژل شویو او ټپي شویو ماشومانو شمیر 290 تنو ته ورسید. ښاغلی آیو یا زیاتوي احتمال لري چې دا شمیر له دې ډیر پورته وي. یونیسف ویلی د کندهار په خخې چې نړیواله ټولنه او په دې برخه کې خکیل بنسټونه باید له جګړې د پاتې شویو چاودیدونکو توکو د لمنځوړو او پاکارۍ لپاره خپل ټوله هڅه وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف زیاتوي څومره چې د ماشومانو لپاره زده کړه مهمه ده، د دې ډول ګواښونو د لمنځوړو لپاره د مخنیوي چارې هم مهمې دي. یونیسف وایي له طبیعي پلوه د ماشومانو کنجکاوي او له خپلې کورنۍ سره د مرستې په موخه د فلزي موادو د راټولولو لپاره پر هغوی راوړل شوی فشار ماشومان له نورو ډیر د ناچاودو موادو د چاودلو له ګواښ سره مخ کړي. دې سازمان له ټولو لوریو غوښتي چې په افغانستان کې ټولې هغه سیمې پاک کړي چې د جګړې له امله په ناچاودو توکو ډکې دي او هر ورځ د ماشومانو ژوند ګواښي. د افغانستان ځینې سیمې له دې امله چې 540 کلونه پکې جګړه شوې په ناچاودو موادو او ماینونو ډکې دي. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پښتنو ته ځواب ونه وایه، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو له ماینونو سره د مبارزې د خدمتونو ادارې ویلي وو لسو کلونو ته اړتیا ده څو د افغانستان ټوله خاوره د ماینونو او ناچاودو موادو پاک شي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
اوسم. په افغانستان کې د ځینو اقتصادي مسئلو په اړه درته وایو. روسیا افغانستان ته د مایع غازو لیږد چې د 2020 کال په نیمایي کې د کورونا وبا په ګډون د ځینو نورو لاملونو له کبله درولې وو بیرته پیلوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
روسیا افغانستان ته د مایع غازو لیک بیرته پیلوي. د رویترز خبري آژانس راپور لمخې روسیه دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې د اوکراین د جګړې له امله یې له لویدیځ سره د سوداګرۍ دودیزې لارې له لاسه ورکړې دي. راپور لمخې روسیې د 2020 میلادي کال په نیمایي کې له خپرې شوې کورونا وبا سره د تړلو بندیزونو او د کمزورې ګټې له امله افغانستان ته د مایع غازو لیک درولی وو. د ریفینیټیف آیکون ویب پاڼې د معلوماتو له مخې د روسیې په اورنبورګ ښار کې د ګازو د پروسس له تاسیساتو به چې چارې د روسیې ګاز پروم دولتي شرکت د قزاقستان د ګازو له دولتي شرکت سره په ګډه سنبالوي. په روانه مارچ میاشت کې څه باندې 5500 ټنه ګاز افغانستان ته صادر کړي. د رویترز د راپور له مخې د قزاقستان د انقز روزګاز شرکت سمدستي په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. د راپور له مخې معمولا د ګازو له دغو تاسیساتو به مایع ګاز په اورګاډي کې د اوکراین ازمایل بندر او بلاروس ته لیږدول کېدل، خو د اوکراین جګړې دا شرکت اړ ایستلی چې نورې لارې ولټوي. د روسي د غازو تولیدونکو افغانستان ته د مایع غازو پر لیک بیا غور ورسره لاغې کړی چې د روسي په داخلي بازارونو کې بیر لویدلی او صادرات د روسي لپاره اوس ډېر ګټه رسوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په افغانستان کې د غالیو د صنعت د بیا ودې خبر ورکوي. د دې وزارت مسؤلین په کابل کې د غالیو د ونندارتون په پرانیز غونډه کې وویل چې د طالبانو له حاکمیت وروسته د غالیو صنعت وده کړې. لامل یې د هغو میرمنو بیکاره کېدل دي چې له دې وړاندې دندې درلودې. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د طالبانو له حاکمیت وروسته په هیواد کې د غالیو صنعت وده کړې. د دوی په وینا د دغه صنعت په وده کې میرمنو په ځانګړي ډول هغه میرمنو چې په خوا یې دندې درلودې خو اوس د غالیو صنعت ته یې مخه کړې رول لوبولای. دا په داسې حال کې ده چې د نوي کال په لومړۍ ورځ په کابل کې د غالۍ یو درې ورځنی نندارتون د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا پرانستل شو. د دې نندارتون په پرانست غونډه کې د طالبانو د حکومت د یو شمېر وزیرانو ترڅنګ د افغانستان د ځینو ګاونډیو هیوادونو سفیرانو هم ګډون درلود. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا ظهیر د دې نندارتون په اړه ازادي راډیو ته وویل. د افغانستان غالی د نړۍ په بازارونو کې ځانګړی نوم لري. د بامیان ولایت اوسیدونکی اکبر محمدی د طالبانو له حاکمیت وروسته د غالیو صنعت ته مخه کړې. نوموړي له ماشومتوبه په دې برخه کې کار کوي. محمدی وایي هر ورځ له سهاره د بیګا تر ناوخته پورې غالۍ وبي خو په اقتصاد کې چندان خوالی نه دی راغلی.
مجبوری دا بل کار نشته. اوس هم دومره وشي چې په ورځني ډول زموږ خرڅ ووزي. که کار وکړو د ورځې شاوخوا 150 افغانۍ ګټو.
غالۍ د افغانستان یو له نامتو صنعتونو ګڼل کیږي خو په وروستیو کلونو کې دغه برخه له زیاتو ستونزو سره مخ شوه. نندارتون چې د کابل په نجیب زراب مارکیټ کې جوړ شوی و د دغې برخې پانګوال او اوبدونکي د غالیو صنعت راتلونکي ته هیله من کړي دي او باور دادی چې د غالیو صنعت به یو ځل بیا وده وکړي.
روسته له هغه چې د طالبانو حکومت سږ کال د نوروز د جشن رسمي مراسم لغوه کړل او په دې مناسبت یې عمومي رخصتي هم له منځه یوړه. د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې نن به هم چې مخکې کلونه د بزګرو ورځ لمانځل کېده عمومي رخصتي نه وي او دا ورځ به د راتلونکي جمعې په ورځ ولمانځل شي.
د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي دوری یا حمل دوهمه په افغانستان کې رخصتي نه ده او د بزګر میله چې معمولا هر کال به په همدې ورځ لمانځل کېده د حمل په پنځمه ولمانځل شي. د وزارت رسنیو ته په یوه استولي خبر پاڼه کې دغه راز ویلي چې ټولې ادارې به نن عادي کارونه مخته وړي. د طالبانو حکومت دغه راز پرون د نوروز یا د نوي کال د لومړۍ ورځې په مناسبت چې پخوا عمومي رخصتي وه هغه هم لمنځه یوړه او ورسره د نوي 1400 لومړي کال په ویاړ رسمي مراسم هم لغوه کړل. خو له دې سره سره پرون د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خلکو په خپل نوروز یا د نوي کال جشن د یوړل مراسمو په ترڅ کې ولمانځه. د وری یا حمل په دوهمه به د افغانستان په ټولو سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال پیلې. د خود طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې ټول ښوونځي به سبا چهارشنبه په ټول افغانستان کې د زده کوونکو پر مخ پرانیستل شي. که څه هم دې وزارت په دې اړه په خبره کړې خبر پاڼه کې د نجونو زده کوونکو نوم نه دی اخیستی خو له دې مخکې ژمنه کړې وه چې ټول نجونې به بیرته زده کړې پیل کړي. د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځیو د بیا ځلي پرانیستلو لپاره ځانګړي مراسم پلان شوي دي. د تیر 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د افغانستان په ډیرو سیمو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي خو د طالبانو حکومت ویلي و چې د نجونو د زده کړې ضد نه دي خو پر یوې طرحې کار کوي چې په بشپړېدو سره به د نجونو پر مخ ټول ښوونځي بیرته پرانیستل شي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یو نامه په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې په داسې حال کې چې د ژمي تر رخصتي وروسته ښوونځي او پوهنتونونه به ډېر ژر پرانیستل شي، افغانستان یوه حساسه مرحله په مخ کې لري. یو نامه ویلي چې پرون یې د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر مولوي عبدالباقي حقاني سره خبرې کړې او زیاتوي چې په دې خبرو کې د ټولو لپاره باکیفیته زده کړو ته د مساوي لاسرسي پر اهمیت او د اکاډمیک زده کړو ازادۍ پر یقیني کولو ټینګار وشو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا اوکراین پا را در توایو دا اوکراین پا ماریپول خار که اوکراینی زواکونه او دده خار او سیدون که دا روسی زواکونه دا حملو پا ولاند مقاومت تا چه دا اوکراین حکمت حقا یو زړور مقاومت بللی دوام ورکوي. په عین حال کې د اروپای ټولنې جګپوري ډیپلومات روسیا د پراخ جنگي جنایت په ترسره کولو تورن کړه. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل په بروکسل کې د دې ټولنې بهرنیو چارو وزیرانو ته ویلي چې روسیا د غلطه یو پراخ جنگي جنایت باندې بوخته ده. په دې سره د دغه خبری مجلې خبری توکي هم پای ته ورسېدل. د دغه خبری مجلې په پاتې څو شیبو کې له احمد تکل سره ملتیا وکړي.
لا خبرونو ور اخوا.
السلام علیکم، د برخه تموزه احمد تکل هر کلی کوم. په پیل کې ستاسو پاملرنه د نوروز په مناسبت یو ځنګړی راپور تر اغرزم. په نوې کال کې د نوروزی وړل په هغو کورنیو کې چې اولادونو یې کوژدې کړي وي منل شوی دود دی. یو شمیر فرهنګیان او هغه خلک چې د نوروزی په اړه یې څېړنې کړي وایي د فرهنګ د کورنیو ترمنځ د مینې او صمیمیت فضا پیاوړی کوي او هغه جوړه چې د ګډ ژوند اړیکه یې ټینګه شوې د ښه ژوند لاره ورته برابروي. په دې راپور کې به واورئ چې نوروزی وایي څه ته، د دې دود مخینه څه ده او څه ډول ترسره کیږي.
دا
اوویش کلن سوهیل ده کوژدې درې کاله پوره شوه. که څه هم له پکتیا تر کندز د لارې اوږدې او واټن زیات دی، خو سوهیل د ګډ ژوند لپاره په کندز کې نوی باب پرانیستی. هغه چې تازه له کندز نه کابل ته ستون شوی ازادي راډیو ته وویل دا یې د نوروزی د وړلو دریم ځل دی. نوموړی دا کار د خلکو د خندا له ویرې او د یو فرهنګ په توګه ترسره کوي.
مسمنه تاسو مې که فرهنګ سره رسم راوړ څه وکنه دا خپل اضافه مصرف ده، نو بلکې کلونه کې سما وړو یا 15 شپې ضربې مصرف کې ده په پکتیا کې او نامزاري په مخندس کې ده.
سوهیل پوینا د نوروزی وړل یو فرهنګ پاتې شوی، خو ډیری کورنۍ چې د اقتصاد له اړخه کمزوري دي د دې چارې د ترسره کولو توان نه لري. نوروزی هغه دود دی چې د نوروز یا نوي کال پر رسیدو سره د کوژد شوي هلک کورنۍ ډالۍ او رنګارنګ خواړه د نجلۍ کور ته وړي او د نجلۍ کور بیا ځینې ډالۍ هلک ته ورکوي. دغه دود له پیړیو پیړیو په ځینو هیوادونو کې چې د نوروز جشن مانځي پاتې او په بیلابیلو ډولونو یې لمانځنه کیږي. خو دا چې په افغانستان کې په نوروزی کې کوم ډول ډالۍ ګانې او خواړه شامل دي، فرهنګي فعاله مریم حبیبې پاړه وایي. د اغلی حبیب وینا د انجلی کورنۍ بیا د هلک کورنۍ هم بې ځوابه نه پرېږدي او هلک ته د میلمستیا تر څنګ جامې، د غاړې دسمال، جوش کړې هګۍ او کورنۍ کلچې پخوي او ډالۍ کوي ورته. خو د دغه ټولو مراسمو ترسره کول د هلک اقتصادي وضعیت پورې تړاو لري. سره له دې چې سږکال په افغانستان کې اقتصادي ناورین دی او د نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې 95% افغانان د خوړو له کمښت سره مخ دي، خو بیا هم شته ځینې کورنۍ چې د نوروزی لوړلو لری شوی نه دی. که څه هم ځینې خلک دا چاره د کورنیو لپاره له اقتصادي اړخه زیانمنه بولي، خو فرهنګي فعال اسماعیل تیمور بیا وایي چې دا مراسم د نویو کورنیو لپاره د نږدېوالي ښه فرصت دی.
د یوې داسې فضا جوړول چې په هغې کې خوښیانې، مینه او صمیمیت وي، دوه کورنۍ یو بل کره نوروزی اوسي، او دا د نوروز هغه ارزښت ښیي. دغه ورځ د انسانانو ترمنځ اړیکې پیاوړي کوي، ورورګلوي رامنځته کوي او د یو بل په شونډو مسکا راوړي.
په افغانستان کې د نوروزی وړل او راوړل د نامزاتۍ تر پایه هغه مهال چې واده کیږي دوام لري او له واده وروسته دغه مراسم پای ته رسیږي.
پیواسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو
امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري
او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاشبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس په نړیوالو مطبوعاتو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړې.
د بشري حقوقو د څار سازمان پر خپل ویب پاڼه په یو مقاله کې د افغان جنو پر تعلیم تمرکز کړی دی. په مقاله کې زده کړو ته د جنو د لاسرسي په برخه کې مرستندوی ادارو ته څلور لارښوونې وړاندې شوي دي. له توپیري چلند پرته د زده کړو تمویل، په بیلابیلو برخو کې د ښځو د زده کړو د مدافعینو ملاتړ، د هغو افغانانو ملاتړ چې د پوهنې د حق د دفاع په خاطر له تهدید سره مخامخ دي، او پوهنې ته د لاسرسي د ټولو اړخونو څارنه، هغه څلور ټکي دي چې د بشري حقوقو د څار سازمان وړاندیز کړی دی. طالبانو ژمنه کړې چې د رواني میاشتې په اوږدو کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. تر شپږم ټولګي پورته ځینې زده کوونکو چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له اوو میاشتو زیاته موده راهیسې له ښوونځیو بې برخې وي، ازادي راډیو ته ویلي چې غواړي ښوونځي ته ستنې سي. په هرات ولایت کې یوې ښځینه زده کوونکې ویلي چې د نوي کال تر ټولو ښه ډالۍ ورته بیرته ښوونځي ته تلل دی. سنډي مورنینګ هیرالډ په یو مقاله کې د ځینو افغان ترجمانانو اندیښنو ته پام کړی چې په افغانستان کې د پاتاسیو خپلوانو په اړه لري. ورځپاڼې په افغانستان کې د استرالیایي، برتانیایي او امریکایي ځواکونو له یو پخوانی ترجمان سره مرکه کړې چې اوس مهال د استرالیا د میلبون ښار په یو سیمه کې ژوند کوي. د ورځپاڼې ته ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د کور په کور په لټونو سره د پخوا پرتله د خپل کورنۍ په اړه اندیښمن دی. په دې مقاله کې راغلي چې دوی د استرالیا له حکومت هیله لري چې په افغانستان کې د ترجمانانو د کورنۍ غړي ته د سفر ویزې ورکړي. د افغان ترجمان لخپلی میرمنی او کوچنیانو سره له اتو ورځو هڅو وروسته د اگست په میاشت کې له افغانستانه ووت. سنډي مورنینګ هیرالډ وایي د استرالیا د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د اگست له نیمایي راهیسې تر 4000 زیات افغانان استرالیا ته رسیدلي دي. ورځپاڼې ویلي چې دا کسان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه انتقال شوي دي.
او په ورسته برخه کې تاسو خپل پیغامونه چې ازادي رادیو ته موره استولې دي او موږ یې له اوریدونکو سره شریکو.
احمد همدرد د لغمان ولایت د خرغیو ولسوالۍ نه. په هر څه نامه کې ټول افغانانو ته د نوي کال مبارکي وایم. په دې هیله چې نوی کال د ټول افغانستان او د افغانستان د ولس لپاره د ترقۍ او د خوشحالۍ، د اتفاق او د یووالي، د ورورۍ، د مینې او محبت کال وي. او په دې هیله چې آینده له دې مشکلاتو نه، دغه اقتصادي مشکلات چې کوم دي، خدای دې وکړي چې په راتلونکي کال کې دا هم محوسوي او ټول افغانان یو خوشحاله او پرمختللی افغانستان ولري.
محمد صاحب خان مې د زابل د محل مرکز کلات استاد سره د ټلیفون په لګې ما د خپل دانه د حصول ته د پرلي د نوروز د لومړي ورځې مبارکي وایم. په دې هیله یم چې دا نوی کال بم په خوشي او خوشحالي سره پیل کړی وي. خدای دې وکړي چې دا کال مو او تاسو د وطن د سوکالۍ، آبادۍ او نیکمرغۍ لامد وګرځي. بیا هم تاسو ټول ته مبارکي وایم. په دې هیله يم چې په شاندارو مراسمو ولمنځو یا داس مور تاسو ملي ورځ دا باید په احترام ولمنځو.
زه عبدالقادر د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ د بړو کانونو کومې مرستې چې کېږي د نړیوال جوکمې مرستې ښې دغه د ډبلیو سي د خوانه دغه لسی دا کوم دغه موږ ته د انجنیرانو کارتونه را کړي دي او دغه کارتونه چې دي دا وایي د ونډلو په حساب باندې پوه شي او دغه تاسو تقسیم کوي پوه شي. په دریو په څلورو کښې تقسیم کوو نو په دې باندې به څه شی اوسي، نه به زما کار روان شي او نه به د هغې کار روان شي. دا څه لانجه ده او دا څه دغه دی پوه شو. خدای له وګورئ، رسول له بیا وګورئ پوه شي چې هر یو کس ته خپل خپل کار ورکوي. په دغې باندې څه شی نه کېږي.
د غزا ولسوالۍ ته چې کومه موسسه یا کوم شی د نورو دولتو څخه راځي هغه پرو کسان ته نه رسیږي. زما توصیه دا ده و ملا محمد حسن اخوند ته چې زموږ په وطن کې ماړه خلک یې لږ دي، مسکینان ډېر دي، د مسکینانو حق تل کېږي. داسې کسان شته چې په هره دفه کې دی شی اخلي او دی کسان شته چې ګر سره ودی ته شی نه رسیږي. نو در حقه دغه بهتره ده که لږ شی که ډېر شی پر ټولو کورو به یو رقم ورسیږي. د نور مسکینانو حق به نه تلپیږي. اوس داسې کسان موږ لرو چې په هره موسسه کې دوی واسطې لري، دوی شیان اخلي. داسې کسان شته چې مسکینان یې محتاج وي، هغه ته کوم شی نه رسیږي. زموږ خواهش ستاسو څخه دا دی چې دا زما غږ تر رئیس الوزرا ملا محمد احسن اخوند پورې ورسوي.
زه فیض محمد یم، له پکتیکا ولایت نه یم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته مې د سلامونه ورسیږي. محمد احسن اخوند ته مې د سلام ورسیږي. دا یوه مهرباني که دې وکوله، دا د پاکستان ویزه د دې دوو کلو کړله خروج و دخول د پیپوس ولیاروي. د دوو کلو کو ډېر مهرباني به دي، موږ ډېر له ستونزو سره پیپوس مخامخ یو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د دې برخې مطالب هم دومره وو. د ازادۍ راډیو په پاتې خپرونو کې زما له نورو همکارانو سره ووسئ.
ساعت 7:30 دقیقه است.